د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ترنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا نن د یک شنبه یا اتوار ورځ د 2019 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مکوربه ز مجاهد جواد هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته ولسمشر اشرف غنی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خالی شنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د لیدنې پر وخت د افغانانو ترمنځ د سولې پر خبرو ټینګار وکړ د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال پرویز مشرف په دمی په لومړی نیټه اسلام آباد ته ستنیږي او بیا به دمی په دوهمه نیټه د غداری په تور محکمې ته وړاندې کیږي او د سریلانکا ولسمشر په دې هیواد کې دوی تندرو اسلامي ډلې غیر قانوني ګرځولې چې ګومان کیږي یوې د تیر یک شنبه اتوار په خونړي بریدونو کې لاس لري او اوس هم پوره خبرونه اورئ ولسمشر اشرف غنی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خالی شنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د لیدنې پر وخت د افغانانو ترمنځ د سولې پر خبرو ټینګار وکړ د اشرف غنی د دفتر لخوا خپور شوي یو بیان کې په راتلونکي کې له افغان طالبانو سره د افغان حکومت په مشرۍ د نیغ په نیغه ملاقات غږ هم شوی افغان طالبان د تیر کال سپتمبر میاشت راهیسې له امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه له ډلې سره نیغ په نیغه خبرې کوي خو تر دې دمه له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو کولو نه انکار کوي وسلوالو طالبانو د فبروري په میاشت کې په ماسکاو کې د افغانانو ترمنځ ترسره شوي یوې غونډه کې هم ګډون کړی و په دغه غونډه کې ګڼ شمېر افغان سیاسي مشرانو او نورو اړوند چارواکو سیاستوالو ګډون کړی و خو طالبانو دا شرط ایښی و چې په دغه غونډه کې به د ولسمشر اشرف غنی حکومت ګډون نه کوي د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري به دوام لري نوموړي دغه خبره د طالبانو له یو زندان څخه د 350 باندیانو د راخوشي کولو په مراسمو کې کړې ده په دې مراسمو کې چې د خالی شنبه په ورځ د زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې ترسره شو پکې د باندیانو امنیتي ځواکونو پکې د بندي شوی امنیتي ځواکونو د کورنۍ وغړو او د ناټو پوځي چارواکو هم ګډون کړي وو د دفاع وزیر وویل د طالبانو له زندانه د بندیانو د آزادېدو په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د ناټو ملاتړ هم ملګری وو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشروي د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو او عدالت ته ځانګړي پاملرنه وشي سیما سمروي د سولې پروسې په ټولو پړاوونو کې د خزو اغیزمن ګډون او په دې پروسه کې لنارینه سره د مساوي ګډون کولو برخه غواړو د کمیسیون د خزو د امنیت او سولې علمي څېړنه چې د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې ترسره کړي ویلي افغان مرمن د سولې په پروسه کې د عدالت پلي کېدو او ملګرو ملتونو څخه د سولې ټول پروسې نه د بشپړې څارنې غوښتنه کړې ده د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال پرویز مشرف به د می په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ستنیږي پاکستانی او نړیوال مطبوعات د پخوانی صدر مشرف ته وکیل سلمان صفدر په حواله وایي چې صدر مشرف به د غداری په جرم کې د می په دوهمه نیټه عدالت ته وړاندې کیږي د جنرال مشرف وکیل سلمان صفدر مطبوعاتو ته ویلي د مشرف کورنۍ ورته د دې خبرې تصدیق کړې ده د سریلانکا ولسمشر په دې هیواد کې دوی تونرو اسلامي ډلې غیر قانوني ګرځولې چې ګومان کیږي یوې د تیرې یک شنبه یا اتوار په خونړي برید کې لاس لري په دغه خونړي بریدونو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو او پړای داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه د سریلانکا په ختیس کې له وسلوالي ترهګر ډلې سره د امنیتي ځواکونو نښته هم شوي او پوځي ویان وایي په کوم ځای کې چې عملیات او نښته شوي په هغه کور کې بیا 15 مړي موندل شوي دي د مسیحي برادرۍ یا کاتولیک مشر د یکشنبه یا اتوار په ورځ په سریلانکا کې د غونډو نه کولو غږ کړی ځکه چې چارواکو د نورو بریدونو امکان څرګند کړی پولیس وایي هغه کس په کالیفورنیا کې د یهودانو په یوې عبادت خانې یا سیناګاګ باندې ډزې کړې وي نیول شوی او اوس په زندان کې دی د سان دیګو پولیس وایي په دغو ډزو کې یو کس مړ شوی او څلور ژوبل شوي کسان روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې پولیس اوس د پیښې په اړه پلټنې کوي او ویلي دي چې له عبادت ځایونو سره به ګزمې زیاتې کړي د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ژمنه وکړه چې له شمالي کوریا سره به نږدې کېدو ته دوام ورکړي. هغه وویل د کوریا په ټاپو باندې د سولې لپاره روانې هلې ځلې په شاتګ نشي کولای، خو لنډې مهال ستونزې به پکې راولاړې شي. د کوریا ولسمشر وړاندې وویل دا یو نوې لاره ده او موږ ټول باید په ګډه ورته کار وکړو او هغو ته انتظار وباسو څوک چې ورور روان دي. د مون دغه څرګندونې په داسې وخت کې شوي چې د دواړو کوریاو د سرمشریزې څخه یو کال تیریږي. د دغې سرمشریزې له امله د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ ډیپلوماسۍ او خبرو ته لاره پرانستل شوه چې د تیر یو کال راهیسې پرمخ درومي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ده. د خبرونې په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خپرېږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واورېدل، ولسمشر اشرف غنی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خالی شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د لیدنې پر وخت د افغانانو ترمنځ د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. نور حال زموږ همکار شعیب زاده درکوي.
د افغانستان صدر اشرف غنی د دفتر یا ارګ لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې تیر شپه ناوخته په کابل کې شوی د غناسته کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو او په راتلونکي کې د افغان طالبان سره د افغان حکومت په مشرۍ د یو نیغ په نیغه ملاقات غک شوی دی. افغان طالبان د تیر کال ستمبر د میاشت راسې د امریکایي استاد زلمی خلیلزاد او د هغه د ډلې سره نیغ په نیغه خبرې اترې کوي، خو تر دې دمه د افغان حکومت سره د خبرو نه انکاری دي. وسلوالو طالبانو د فروری په میاشت کې په ماسکو کې د افغانانو ترمنځ ترسره شوی و غونډه کې هم ګډون کړو. په دغه غونډه کې ګڼ شمېر افغان سیاسي او نورو اړوند مشرانو ګډون کړو، خو طالبانو دا شرط خو دیو چې په دغه غونډه کې به د صدر اشرف غنی د انتظامی کسان ګډون نه کوي. وروسته د دغه د امریکا او یو شمېر سیمه ایزو هیوادونو د سخت فشار پس افغان طالبان دې ته رضا شو چې په راتلونکي کې کېدونکې دغه شان غونډه کې به د صدر غنی د انتظامی کسان برخه واخلي، خو په شرط د دې چې دغه کسان به په خپل ذاتی حیثیت په دغه غونډه کې ګډون کوي. یاده غونډه د روانې میاشتې په شلمه او یویشتمه نیټه ټاکل شوې وه، خو په آخري وخت کې د طالبانو لخوا وځنډېدله. طالبانو ویل افغان حکومت غوښتل چې په دغه غونډه کې د حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغې غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي وو د دغه غونډې د تیاریو په آخري وخت کې د کابل چارواکو په ارګ کې خپله یوه عجبه غونډه وکړه او د خپلې خوانه یې ځینې شرطونه کېښودل او سرې کرښې راښکلې او ځان نه یې د دغې غونډې قربانه جوړ کړل. د افغانانو ترمنځ دغه غونډې جوړونکي ډلې سنټر فار کنفلیکټ اینڈ هیومینیټیرین سټډیز مشر سلطان برکت د دغه وروستو په یو ټویټ کې ویلی د ټولو ډلو لخوا د خو ارادو او بې پروا کو خخونو وروسته هم سګډ هدف ترلاسه نه شو. په سفارتي یا د خبرو اترو په لار د افغانستان اوږدې جګړې پای ته رسولو په غرض د امریکایي استازي خاغلی خلیلزاد دا د سیمه ایزو هیوادونو وم سفر دی. په خپلو دغه سفرونو کې د تیر کال ستمبر میاشتې را په دې خوا نوموړي 15 ځلې د افغان طالبانو سره نیغ په نیغه ملاقاتونه کړي او امکان دی په دې تازه سفر کې یو وار بیا د طالبانو سره لیده کاته وکړي. د طالبانو سره د قطر په سر ښار دوحه کې په خپل اخیری ملاقات کې زلمی خلیلزاد تر 1400 ورځو پورې اوږدې خبرې اترې کړې وې. په یادو ملاقاتونو کې دواړه خواوې په اصولي توګه په دې سلا شوې چې امریکا به د افغانستان نه خپل عسکر وباسي او په بدل کې به طالبان د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به هیڅ یوې ترهګري ډلې ته د بل کم یو هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. خو د دغې نور څه تفصیلات په ډاګه نه شول او ښاغلی خلیلزاد بیا بیا دا خبره وکړه چې تر څو په ټولو خبرو سلا نه وي شوې په هیڅ هم سلا نه ده شوې. په دغو کې د طالبانو لخوا د ډزبندۍ او د سولې په خبرو اترو کې د افغان حکومت ګډون هم شامل دی. چې افغان طالبان د دغه دواړو غوښتنو مخالفت کوي. اخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د صدر اشرف غنی نه غوښتنه کړې ده چې د ګل د ورځې نه شروع کېدونکې لویه جرګه دې وځنډوي. حامد کرزی ویلي د لویې جرګې له وجې د افغان طالبانو سره کېدونکې خبرې اترې په مزه کېدی شي. د پخوانی صدر حامد کرزی د دفتر لخوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې د سولې خبرو اترو کې څه نتیجې ته د رسیدو وروسته لویه جرګه رابلل پکار دي چې د سولې خبرو اترو کې شوي پرمختګونه پکې سرته ورسول شي. په کابل کې د ګل په ورځ شروع کېدونکې دغه لویې جرګې لپاره د وړاندې نه په زرګونو ګډونوال کابل ته رسېدلي. د لویې جرګې په نږدې 3000 غړو کې به په 30% یا 30% ښځې وي. د حامد کرزی لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي د لویې جرګې لپاره په روایتي توګه په کار شرطونه نه دي پوره شوي او حال دا چې د ملي یووالي حکومت هم د جرګې په اړه په خپلو کې یو شان نه ښکاري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وړاندې نه ویلي په دغه جرګه کې به ګډون نه کوي او زیاته کړې دا چې د جرګې د تیاریو وړاندې د دوی سره مشوره نه وه شوې. ښاغلی عبدالله عبدالله په هغه 12 صدارتي کاندیدانو کې شامل دی چا چې په لویه جرګه کې د ګډون نه انکار کړی دی. یو شمیر څېړونکي او صدارتي کاندیدان داسې یری لري چې صدر اشرف غنی د ګل په ورځ شروع کېدونکې جرګه د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارولی شي. خو افغان صدر اشرف غنی او د هغه ویان بیا دریز لري چې د دغه لویې جرګې مقصد د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره تیاری نیول دي چې افغان ولس ته فیصله وکړي چې په دغه خبرو اترو کې افغان حکومت د کومو خبرو پام وکړي. د صدر غنی د انتظامی یو مشر سلاحکار ضیاء الله امرخیل ویلي که امریکا د طالبانو سره د افغان سولې په اړه لوزنامې ته رسیږي د دغې لوزنامې عملي کولو ذمهواري به د افغانستان په حکومت راځي. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په ماسکو کې د روس او چین چارواکو سره هم د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې وې. د دغه لیدو کتو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې په طالبانو غږ شوی و چې د سولې لپاره دې د افغان حکومت د استازو په شمول د نورو افغان وګړو سره زر تر زره وویني.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
قدرمن اوریدونکو بیا هم د افغانستان په اړه یو بل راپور لرو او هغه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د سولې په بهیر کې د بشري حقونو او عدالت ته ځانګړې پاملرنه وشي. سیما سمر وایي د سولې پروسې په ټولو پړاوونو کې د ښځو اغېزمن ګډون او په دې پروسه کې له نارینه سره د مساوي ګډون کولو برخه غواړي. د کمیسیون د ښځو د امنیت او سولې علمي څېړنه چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي ویلي افغان میرمنې د سولې په پروسه کې د عدالت پلي کېدو او ملګرو ملتونو څخه یې د سولې له ټولې پروسې نه د بشپړې څارنې غوښتنه کړې. حکمل روان پرې بشپړ راپور لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو د امنیت او سولې په اړه په ترسره شوې څېړنه کې افغان میرمنو ویلې د هیواد نیمایي وګړو سره د سولې ترسره کول به یو سیاسي معامله وي او دا اقدام به په هیواد کې د تاوتریخوالي یو بل پړاو ته زمینه برابره کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر نن د دوشنبه په ورځ خبري کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د سولې پروسې اصلي محور باید د عدالت پلي کېدل وي او نه د سولې په بهیر کې د جګړې قربانیان او عدالت پلي کېدل له پامه وغورځولی شي. دی وایي په دې څېړنه کې د ښځو غوښتنه دا ده چې د سولې په ټوله پروسه کې له پلان جوړولو څخه پیل او له طالبانو سره په مذاکراتو او سولې تفاهمنامې تر پلي کېدو پورې افغان میرمنې پکې اغېزمن حضور ولري او سیمبولیک ګډون نه غواړي چې په دې پروسه کې ولري. سیما سمر ویلی په دې څېړنه کې افغان میرمن ویلی چې د سولې له ټولو پروسې څخه د ملګری ملتونه د یوې بېطرفه ارګان په توګه جدي څارنه وکړي. نوموړي وایي په دې علمي څېړنه کې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام او د هیواد وګړو د بیان په ازادۍ او د وګړو په حقونو د سیاسي معاملې په نه ترسره کېدو ټینګار شوی. سیما سمر وویل دی وای هغه دیموکراتیک ارزښتونه چې د ساتلو لپاره د افغانستان خلکو زرګونه قربانۍ ورکړي او د هغې ساتنه یې کړې ده، نه غواړو چې یو ځل بیا یې د لاسه ورکړو. هر هغه څوک چې سوله کوي را دې شي. د تیر کال په څیر چې یو تن ولسمشر ته نومان شوی وي، ځان دې نومان کړي، خو نشي کولی چې په زور او د خلکو په وژلو سره د افغانستان د خلکو د بیان ازادي او حقوق تر پښو لاندې کړي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان میرمنې د سولې د خبرو اترو لپاره د جګړې له ښکېلو خواوونه له شرط پرته د اوربند غوښتنه کړې ده. نوموړي دا هم ویل، کله چې په افغانستان کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کیږي، باید یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په هغې سره د دوباره جګړې د رامنځته کېدو مخه نیول شوې وي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت نړیواله ټولنه او په مشورتي لویه جرګه کې د افغان میرمنو د علمی څیړنې وړاندیز ته د جدي پاملرنه وکړي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف به د مې په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ستنېږي. پاکستانی او نړیوال مطبوعات د پخوانی صدر مشرف ته وکیل سلمان صفدر په حواله وایي چې صدر مشرف به د غداری په جرم د مې په دوهمه نیټه عدالت ته وړاندې کیږي. زموږ همکار بختور شاپرې بشپړ راپور لري.
د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف به د مئی په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ستنېږي. پاکستانی او نړیوال مطبوعات د پخوانی صدر پرویز مشرف د وکیل سلمان صفدر په حواله وایي چې صدر مشرف به د غداری په جرم کې د مئی په دویمه نیټه په عدالت کې وړاندې کیږي. د جنرال مشرف وکیل سلمان صفدر مطبوعاتو ته ویلي د مشرف کورنۍ ورته دې خبرې تصدیق کړي چې پخوانی پوځي صدر له ناروغۍ او کمزورۍ پرته د مئی په لومړۍ نیټه ستنېږي، او د دې خبرې تصدیق یې هم ورته کړي چې صدر مشرف به د مئی په دویمه نیټه په عدالت کې پیش کیږي. د مشرف وکیل سلمان صفدر ویلي مشرف په عدالت کې د وړاندې کېدلو لپاره یې د عدالت نه د مئی 14 نیټه غوښتلې وه، خو د عدالت درې کسیزه بینچ چې مشري د بلوچستان د های کورټ مشر جج میرمن طاهره صفدر کوله دغه خواست رد کړو او وی ویل چې مشرف په 14 نیټه عدالت ته وړاندې کېدی شي، نو په دویمه هم عدالت ته ورتلی شي. جسټس طاهره صفدر ویلي که مشرف د غداری په جرم کې په دویمه نیټه د مئی په دویمه نیټه وړاندې نشو، نو په ضد به قانوني کاروایی کولی شي او د خپل ځان د دفاع حق به هم وبایلي. د پاکستان یو خصوصي عدالت په کال 2014 کې د مارچ په 1 نیټه پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د پاکستان د آئین ماتولو په مقدمه کې د غداری مجرم بللی و، خو مشرف په کال 2014 کې د ملا د علاج لپاره دوبۍ ته تللی او د هغې وروستو سو واري د عدالت په غوښتنه هم پاکستان ته نه دی ورغلی چې وروستو عدالت هغه اشتهاري ګرځولی. پرویز مشرف په کال 2008 کې د نومبر په 3 نیټه د پاکستان آئین معطل کړی و چې له کبله یې عدالت هغه د غداری په مقدمه کې مجرم بللی، او قانون پوهان وایي د آئین د ماتولو جرم د هیواد سره غداری ده چې سزا یې پانسی یا د عمر قید کېدی شي. د آئین د ځنډولو په سر د غداری د جرم ترڅنګ په پخوانی صدر پرویز مشرف باندې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وجنه کې هم په کال 2018 کې فرد جرم لګول شوی دی چې پکې پرویز مشرف عدالت ته د نه وړاندې کېدو په سر اشتهاري ګرځول شوی دی. د بېنظیر بوټو د مقدمې سره سره په پخوانی صدر پرویز مشرف د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر بوکټی د وجنې په سر هم د بلوچستان په عدالتونو کې مقدمې چلیدلې دي چې پکې عدالت مشرف بری کړی و، خو د اکبر بوکټی کورنۍ د دغې فیصلې په ضد په عدالت کې اپیل کړی. د مئی په دویمه نیټه به کتلی شي چې عدالت د پخوانی پا پوزي صدر پرویز مشرف په اړه څه فیصله کوي. د چا په ضد چې یو شمیر مقدمی دي او په دوو مقدمو کې پرویز مشرف اشتهاري مجرم هم ګرځول شوی. که د پاکستان عدالت جنرال پرویز مشرف ته په دغه مقدمو کې سزا واوروله، نو دا به د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وي چې پوزي جرنیل ته به هم سزا ورکړل شي.
قدرمنو اوریدونکو، ورزو یوې نړیوالې مسالې ته چې د سریلانکا ولسمشر په دې هیواد کې دوه تنروه اسلامي ډلې غیر قانوني ګرځولې، چې ګمان کېږي یوه یې د تیر یکشنبې یا اتوار په خونړي برید کې لاس لري. په دغو خونړي بریدونو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو او پرې داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. نور حال زموږ همکار برکوال میاخیل درکوي. درنو قدرمنو اوریدونکو، په بخنه سره له یوې تخنیکی ستونزې سره مخ یو. زموږ د تخنیک د برخې همکاران هڅه کوي چې تاسو ته دغه راپور وړاندې کړي. د سریلانکا کې د تیر یکشنبې اتوار په ورځ یو شمیر وسلوالو ترهګرو په دغه هیواد کې لږ تر لږه په دریو کلیساو او دریو هوټلونو باندې بریدونه وکړ، چې دغه بریدونه اکثرا ځانمرګي بریدونه وه. که چیرته راپور چمتوی د برکوال میخل سپ راپور به وسوارو.
شار امپارا کې امنیتي ځواکونو وړ مشپنا وخت په دې هیواد کې د ورستۍ خونړۍ بریدونو په تړاو په مشکوکو وسلوالو پسې په یو کور کې پلټنه کوله، چې هغوی لومړی یو په بل پسې درې چاودنې وکړې او بیا د دواړو غاړو ترمنځ نشته پیل شوه. پولیس وایي نشته د سریلانکا د ورستۍ خونړۍ بریدونو د پلانونکي زهران هاشم کلی ته نږدې شوی، چې ګمان کېده د تیر اتوار یا یکشنبې د ورځې په برید کې لاس لرونکي کسان به پکې پټ وي. د سریلانکا پوځي چارواکي وایي تر نشته څو ټې ورسته تیر ورات سهار وختي چې دوی د پیښې ځای ته ورغلل، نو په هغه کور کې 15 مړي وموندل، چې وایي د وسلوالو په ګډون شپږ ماشومان هم پکې شامل وو. د پولیسو ویان دراون ګنا سکارا وایي ځینې مړي د تندراو وسلوالو دي، چې وایي خپل ځانونه په چاودیدونکو موادو وژلې دي. یو بل پوځي ویان بیا ویلي چې په همدې امپارا ښار کې په یو بل ځای کې د پلټنې په مهال د داعش ډلې بیرغونه، چاودیدونکي مواد، زرګونه اوسپنیز مخونه او یوه ډرون کیمره موندلې دي. د اپریل پر 28 د سریلانکا په پایتخت کولمبو کې پر کلیساو او هوټلونو باندې په پرلپسې ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې تر 2500 زیات کسان وژل شوي وو. د سریلانکا پولیسو تر برید وروسته په ټول هیواد کې د تندراو اسلامي تنظیمونو او داعش ډلې په وسلوالو پسې پلټنه پیل کړې ده. د سریلانکا ولسمشر میتری پالا سیریسینا رسنیو ته د استخباراتي معلوماتو په اساس ویلي په هیواد کې اوس هم له داعش ډلې سره تړاو لرونکي 130 مشکوک کسان موجود دي، چې وایي پولیسو یې شاوخوا 70 تنه نیولي او په نورو پسې چې ویل کېږي ښکاره ګرځي پلټنه روانه ده. د سریلانکا کیتولیکي کلیسا د تیر اتوار تر خونړیو بریدونو وروسته د نن یکشنبې د ورځې ټولې دعایه غونډې د ممکنه خطر له کبله ځنډولې دي. د کولمبو د کلیسا پادری میلکم رنجت وایي د امنیت په اړه یوه خبرپاڼه یې لیدلې چې پکې د نورو بریدونو خبرداری ورکړل شوی دی. بل لور ته د تېرې جمعې په ورځ په سریلانکا کې د مسلمانانو د جماعتونو هم ټینګ امنیت نیول شوی وو او د ځوابي خطرونو د خطر له ډاره اکثر مسلمانانو جماعتونو ته له ورتګه ډډه کوله. پر کلیساو او هوټلونو د بریدونو ذمهواري داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. خو د سریلانکا ولسمشر ښاغلی سیریسینا د دې هیواد دوه تندراو اسلامي ډلې چې ورباندې په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک کېږي غیر قانوني اعلان کړي. ولسمشر سیریسینا له خپل بیړني واک څخه په ګټه اخیستو پر نیشنل توحید جماعت او جماعت ملت ابراهیم باندې بندیز ولګاوه. د سریلانکا امنیتي چارواکي وایي ګمان کوي چې نیشنل توحید جماعت مرکزی ډله ده چې د کولمبو د بریدونو تر شا لاس لري. ولسمشر سیریسینا ویلي د بریدونو مرکزی پلانونکی زهران هاشم په هماغه ورځ پر شنګریلا هوټل باندې د برید په مهال وژل شوی دی. خو د هغه خور د سریلانکا میرر ورځپاڼې ته ویلي مور و پلار، ورونه او یوه خور یې د اپریل له 13 نیټې ورک دي. د هندستان هندو رتپانه د سریلانکا د اعلی پوجي چارواکو لخلي لیکلی چې د کولمبو د بریدونو پلانونکو زهران هاشم ډیر مده په هند کې تیر کړی و. هندي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خدای منلی چې هغه له ځینو هندي ځوانانو سره اړیکې لرلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سریلانکا ته د سفر په اړه یو خبرداری خپور کړی او ویلي دی چې کېدای شي ترهګر په دې هیواد کې پر نورو عبادتخانو، مارکیټونو، پارکونو او عامو ځایونو بریدونه هم وکړي، ځکه نو وایي سیلانیان دې هیواد ته د سفر پر پلان فکر وکړي. په کولمبو کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه له خلکو د احتیاط غوښتنه کړې او ویلي دي چې د غنې غونې ځایونو ته دی نه ځي.
رنو قدرمن اوریدونکو، ورزو پاکستان ته چیرې چې د پولیو یا ګوزن د ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پای ته رسیدلی. که څه هم دغه کمپاین په اړه غلط تبلیغات وشول، خو بیا هم ویل کیږي چې کمپاین په ښه بڼه پای ته رسیدلی، خو د روغتیا نړیوالې اداره وایي چې هغه هدف چې دوی ټاکلی و هغه هدف ته لا هم نه دی رسیدلی. په افغانستان کې هم په ورته وخت کې د پولیو د ناروغي پر ضد باندې کمپاین ترسره شو. په پاکستان کې د روغتیا د وزارت چارواکو اټکل کړی و چې د دغه کمپاین پر مهال به 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شي. روغتیا پوهان وایي که چیرته تاسو خپلو کوشنیانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، نو تر ډیره دغه ناروغي له منځه وړلی شي. په تیرو کلونو کې کله چې د پولیو د ناروغي پر ضد باندې واکسین په نړۍ کې نه موجود، نو هر کال به د دغه ناروغي له امله په نړۍ کې په سوونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکوه. وروسته له هغه چې د دغه ناروغي واکسین په نړۍ کې رامنځته شو، اوس د دغه ناروغي د خپراوي کچه په ټوله نړۍ کې یوازې 2 هیوادونو ته راکمه شوې ده، چې یو د افغانستان او بل هم د پاکستان. د پولیو د ناروغۍ په اړه موږ یو راپور درلود له پاکستانه، در شید مومن، خو فکر کوم چې بیا هم تخنیکی ستونزې دي، له تاسو بخښنه غواړو. درنو قدرمنو اوریدونکو، دا د ډیوی سهارنۍ خبرونه د پراتلونکو سو شیبو کې به د بی بی شیرینی خبرونه پیلېږي. قربانۍ زموږ دوه تکړه خوږ ژبي همکاران ناهید سهار او بختور شادي، دوی به په سو شیبو کې سټډیو ته راځي او تاسو سره به بیا هم په یوې ډېرې مهمې مسالې باندې خبرې کوي. تاسو د سټډیو د ټلیفون شمیرې مه هیروئ. دوی به د خبرونې په پیل کې هم له تاسو سره شریکې کړي او څومره چې کولی سي له دوی پوښتنې وکوي او دوی سره د خپل زړه خواله وکوي. د خبرونې د خبري خبرونې کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر منازه شهید درنه اجازه غواړو. تاسو روغ جوړ، خوشحاله اوسئ.